السلام علیکم مشال ریډیو ته استریم شي اوریدونکو د غرمه 12 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورتونه تاسو لپاره لرو خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو
تړي مشي ترمن به مشال خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د ټانک زرلی د نیلیکټ سیمینار د پاکستانی پوځ تعمیراتي کمپنۍ FWO 22 کارکونکو تختول شوې دي افغان چارواکي وایي د جمی د موسم راتک سره په کور دننه د بيدایي شو کورونو سره د مرستو لپاره تیاری نیولې دي د بالکان او یورپی یونین مشران د تاریخي وطن پاړه په ولس نوقاتي پلان سلا شوې دي اوس ته مشال د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړي جمال الدین او یو ناپېژندل شوی چارواکی ویلي دي چې د تیرې جمعې په شپه د جنوبی دلی ډېری اسماعیل خان د ګومل د نیلیکټ سیمه نامعلومو وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې FWO 22 هغه کارکونکو تښتولې دي چې په یادو سیمو کې یې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو تیر ماښام مشال لیډوسر په خبرو کې جمال الدین وویل چې په دې لړ کې نن په ټانګ کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د جنوبی وزیرستان د محسود قبیلې جرګه راغوښتل شوې ده چې پکې به د دغو کارکونکو د تښتونې په اړه د یادې قبیلې نه پوښتنه کیږي تر دا مهال د دغو کارکونکو د تښتونې ذمېوارې کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا آباد کړی لپاره یې متعلقه قبیلو سره غونډه کړې ده د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور اپریدي تېره ورځ د دغې غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل
دا میرانشاه بازار سلسله کې وایي کې مونږ چې کوم کومونه د چا خبر او هغه مر غوښتو چې هغه سره مونږ دغه د بدکارۍ خبرو کو چې آیا مونږ ته حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي آرمی ولوم غوړي چې تاسو یو خط دی کړو بس دا بازار او په جوړ کو خلک د خپل ژوند بیا هغه سي شروع کې چې څنګه مخته و
د تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربیاضب په نامه د عملیاتو له امله دغه بازارونه ویجاړ شوي وو چې د ځایي خلکو په وینا پکې د کروڑونو روپو د مالیت سامان هم له منځه تللی وو افغان حکومت د جمی له رارسېدو مخکې له کورنو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یوه کمیټه شته چې له کورنو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي سید حسین عالمی بلخی د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورنو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیارو دنده وسپارل شوه د ښاغلي بلخی په وینا په دې اړه نور بحثونه هم په پام کې دي
مو دا نظر درم چې در هفته آینده
دیوای په پام کې لرو چې راتلونکي کونه بیا غونډه وکړو او دیتہ په پام سره چې د جمی موسم ته ډیره لږه موده پاتې ده او به ګورو چې څه تیاری نیول شوی او کوم کارونه باید وشي د کډوالو د چارو وزیر همدارد یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورونو کډوالو په شمیر کې یو نیم لکه تنه زیاتوالی راغلی خو د هغو د ستونزو د حل په مقصد هسي روان دي تیر ورځ په برسلز کې د بالکان او یورپی هیوادونو مشران د همکارۍ په ولس نوقاتي پلان سلا شول چې له مخې د بالکان هیوادونو ته د تاریخي وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي د یورپی کمیشن مشر جان کلوډ جنکر وویل چې د دې پلان د یوې برخې له مخې به یونان نه تر جرمني پورې د تاریخي وطن لپاره د مهاجرینو په مرکزونو کې یو لک نور ځایونه برابرول وي جنکر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR به د 50,000 کډوالو لپاره په یونان کې او د نورو 50,000 لپاره د بالکان په غربي سیمو کې د ځایونو برابرولو پر لړ کې مرستې کوي جنکر وویل چې د بالکان هیوادونو ټولو مشرانو ژمنه کړې ده چې د کډوالو د ورتګ د رفتار په اړه به معلومات شریکوي د سلووینیا وزیر اعظم پرون د یورپی یونین او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبر ورکړ دا په داسې حال کې ده چې د یورپی ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی په برسلز کې د جوړې شوې پرونی مختصرې سرمشري د هدف یورپ ته له افغانستان شام عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د سپې د مخنیوي لپاره د اغیزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي دي دا کډوال اوس هم د بلکان له لارې یورپ ته روان دي خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو باړونه ولګول کډوالو د سلووینیا خواته مخه کړه په تېره یوه اونۍ کې په تیره یوه اونۍ کې د چارواکو په وینا سره باندې 25,000 دا کډوال سلوینیا ته رسیدلي او یوازې پرون 14,000 کسان له دې هېواده د لوېدیځ لور ته واوړېدل. د سلوینیا وزیر اعظم میرو سیرار د برسل سرمشریدي ته وویل چې که د حل یوه سمه لاره ونه موندل شي نو دا ښایي دا د یورپي یونین پای وي او ښایي دا ټولنه ټوټې ټوټې شي. په کینیډا کې چارواکي وایي چې د دغه هیواد په غربي سیمه بریټیش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پاسیفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. د کینیډا د مرستندوی ادارې مرکز پخلی کړی دی چې تېره ورځ د غرمې پر مهال وینکوور جزیرې سره نږدې د بریټیش کولمبیا د ټوفینو سیمې نه دوی ته د دغې ډوبې شوې کښتۍ نه د امداد لپاره په مخابراتي ډول غوښتنه شوې وه. چارواکي وایي چې په کښتۍ کې ټول 28 سیلانیان سواره وو او زیاتوي چې تر دا مهال د یو نه زیات مړه شوي دي. په بریټیش کولمبیا کې یو سرکاري ویاند ویلي دي چې په دې پیښه کې یو شمېر کسان مړه شوي دي، خو دا چې څومره کسان مړه شوي دي د کره شمېرې په اړه یې د څه ویلو نه ډډه وکړه. او وروستۍ خبر دا چې وروسته له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ وګټلې، د دې هیواد وزیر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. د میرمن کوپاچ سیویک پلیټ فارم ګوند له 2 کلونو راهیسې په پولینډ کې واکمن و. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال په اروپایي ټولنې بې اعتمادي ښودلې، خو په ناټو کې د پولینډ د غړیتوب سخت پلوي و. د مشال د خبرونو پای او تاسو به اوس د موسم حال او د کرن صوبۍ د ریاض مساخیل نه اورئ.
د پنډي الشیخ کرنسی اکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.04 روپیه او یا پیسې اغستی کیږي او په 1.05 روپیه 95 پیسې خرڅیږي. یو پونډ په 1.06 روپیه او 1.06 روپیه او یا پیسې، یو یورو په 1.48 روپیه 50 پیسې او 1.48 روپیه 50 اویا پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپیه اویا پیسې او په 20 روپیه 50 اتیا پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیه 50 پیسې او په 30 روپیه 50 شپېته پیسې، یو افغانۍ په 1 روپیه 2 شپېته پیسې او 1 روپیه 4 شپېته پیسې، او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپیه 2 شپږ اتیا اخیستل کیږي او 2 اتیا خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 19 او کمه 1 درجه، پېښور او بنو کې 15 او 12 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ. چارواکي وایي په ټانک کې نامعلومه وسلوالو د پوځي تعمیراتي کمپنۍ 21 کارکوونکي تښتولي دي. د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي د سیمې د تباشو بازارونو او کورنو د بیا جوړولو پلان لري. په چار صد کې د ګړې د گاڼو حال درکو.
په فاز خپل بو گاڼې او تکلیفونه زیات وو، بسار سړی به د خپل ځان نظر وکړو. اوس چې کوم دی، اوس خو جرنیټر رالې، مشینان رالې، اوس خو مطلب دا د ورځې سلور پورو باشي، درې پورو باشي.
او د سواد اوسیدونکي په یوه مظاهره کې وایي نه خو د لوبو میدانونه لري او نه نور سهولتونه.
زمونږ ماشومان ما د دې سواد د خاورې جوړ کړی او پاکستان کې میډل ګټلی. که فرض کړه دا زمونږ ته ایشو نشو، زه به الکان په دې روډ باندې گیم کوم، او که په دې روډ باندې الک فرض کړه خوښ شو، د دې ذمہوار به صوبای حکومت دی.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د چارواکي وایي چې د تیرې جمعې په شپه د جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان د ګومل د نلیکټ سیمې نه نامعلومه وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې FDW 22 هغه کارکونکي تښتولي دي چې په یادو سیمو کې د سړک ته جوړولو په پروژه کار کوو. تر دا وخت دغه کارکونکو د تښتونې ذمہواري کومې وسوالې ډلې نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زبی شفق را کوي.
نامعلوم وسله والو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیځ په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د یوې پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو یو شکار کوونکي تختولی دي. د ټانک یو ځایي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ایکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلومو مخ پټو وسله والو دا کارکوونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانک واڼه پر لویه لار لنی لیکه سیمې څخه تختولی دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانک د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډېره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګوملزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټان کې د مزدورانو د تختونو د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدوران د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه یو ویشت مزدوران له وخت څوک چې د پنجاب تعلق لري دغه چې کله بیرته د چوپین وروسته ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه د همدنه نمعلوم سره اوچت کړی دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده که نه مخکې هم دلته چې کوم ګوملزام باندې لکه څه انجینران تختول شوي وو بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول اوس وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او یو لوی ډیم دی دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده خو دغه کسان په مخام په تیاره تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکوونکي تختولي بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکوونکو په ګډون امنیتي سرتېري هم تختولي چې بیا وروسته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړې او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکوونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي خو تر دې دمه علاقه کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږیږي خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شو. دا یادونه وړ ده چې له ټانګ څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکوونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تختول شوو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو شمالي وزیرستان میرانشاه بازار درې قبیلې چې د بازار د ځمکې مالکان ګڼلې شي د پولیټیکل انتظامی سره غونډه شوې او د بازار د بیا آبادولو په اړه خبرې کړې دي. مشران وایي دوی ته باور ورکړي چې میرانشاه بازار به بیرته آبادوي خو دوی وایي د تاوان ازاله به هم ضرور غواړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د شمالي وزیرستان میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی وویل دوی غواړي چې میرانشاه بازار بیرته آباد شي او د وران شو مارکیټونو او کورونو ازاله کولو په لړ کې سروې روانه ده.
د میرانشاه بازار سلسله کې وایي چې موږ چې کوم کومونه د چا خوره و غمر وخت یو چې هغه سره موږ دغه د بدکاری خبرو کو چې آیا موږ سره حل د ډیرو بسو ځکه چې اډمنستریشن هم په دې کې سنجیده دي آرمی والا غواړي چې د یو خط دې کرو بس د بازار واپس جوړ کو خلک د خپل ژوند بیا هغه سي شروع کې چې څنګه مخته و د نقصانات چې کوم د خلک تل دي آباد شي دي هغه د پاره لړ موږ سروې شروع کړی دا د کیسونو مو پټه سکه ریټ لیول باندې ولګل چاغي منځوري شي خلکو ته دغه کمپنسیشن ملو شي بقایا مون کوشش کو چې کم دا ریټرن روانه ده زر نظر 30 شي خلک زر نظر خپل کورونو تورسي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک عطا محمد مشال ریډیو ته وویل دوی وړاندې هم ډېرې جرګې کړې او نن تم لري چې د دوی مارکیټونه به آباد شي خو چې کم توانونه وراوړېدلې داغه بدل ضرور غواړي.
امیر دغه په مطالب باندې څو غوړه جرګه وکړلې گورنر کسا جی سی کسا د وزیر اعظم پر غوړه ستنه خو اوا پر امیر یقین نو جوړ شوای دا نن نو ستای چې کیم وشو امیر پیرا اطمینان حاصل شو لیک دې وینې نه پښتنه وکړه چې توس د مارکیټینا د امیر شاه بازار په کیم لیول باندې چا بوچی همکاري څنګه سره وکی توس می سره هم دات وکي او میز دا ورته و چې ته چې کله د امیر شاه بازار بداوی ته دا مهرباني وکړه چې دا کمپنی و سره مشته یو ډیټ کشدا چې پخ تاریخ باندې میز دې شي و دا د کمپنی ولانو.
شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پيو خانوای تر اوسه ډېرې جرګې کړې او نن غونډه کې چې ورسره کمې خبرې او ژمنې وشوې باید عملي شي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي دوکانداران او مارکیټونو مالکان وایي دغه دواړه بازارونه په مکمله توګه لازمه کې سره سم شوي. دوی غوښتنه کړي چې میرانشاه او میرعلي بازارونه په خپل ځای آباد شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال محمد علي بابا خیل لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي دي غربت، جهالت، مذهب، رسنۍ، د حکومتونو غلطې پالیسۍ او د شناخت مسله هر هغه څه دي چې سخت دریځ او اسلوال یې په ناسم استعمال سره ځوانان له ځان سره ملګري کوي. د مقالې غټې برخې زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
لیکوال محمد علی بابا خیل وای موږ د لسیزو رهیسې د سخت دریځۍ له ګواښ سره مخ یو او هیڅوک دا معلومات نه کوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. د ټولنې یوه برخه وایي چې د دې وجه مخ په زیاتېدونکې غربت او جهالت دی، نو بله برخه بیا فردي عقیده ده چې سخت دریځۍ د افغان جګړې او د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو د وروسته حالاتو پیداوار دی. خو د مکالیکونکو په خبره پر دې ډېر کم بحث شوی چې سخت دریځۍ کله، څنګه، چرته، چا او د څه مقصد لپاره را مخ تکړه. پوښتنه دا ده چې ترهګر څنګه دومره په اسانه خپل هدف ته رسیږي او څوک د دوی مالی او نورې مرستې کوي. باید چې د پاکستان رسنۍ، قانون نافذ کوونکي ادارې او پوهان ټول خپلو کې سره کښېني او د دې پوښتنې ځواب ولټوي چې د ترهګرۍ اصل سببونه څه دي. په پاکستان کې څه باندې 50,000 بې ګناه انسانانو ژوند له لاسه ورکړو. نه پکار ده چې د ترهګرۍ د دې مرض اوس تشخیص وشي. غربت، جهالت، انصاف نشتوالی او ناوړه سیاست هغه عوامل دي چې ځوانان سخت دریځۍ ته هڅوي. وسلوالو تل هڅه کړې چې د ځوانانو له انتقامي جذبو او له دوی سره د ټولنې لخوا د کیدونکي بد چلنده ناوړه ګټه واخلي. باید چې پر دې اړه ښکاره بحثونه وشي چې ځوانان ولې له پاکستانیو طالبانو یا بلوڅو وسلوالو سره ملګري کیږي. پوښتنه دا ده چې ټولنه د هغو خلکو شناخت ولې نه په ډاګه کوي څوک چې ځوانان سخت دریځۍ ته راکاږي. کچېرې ځینې حساسه کډوال ځوانان د سختیو له کبله د وسلوالو لاسو تلویږي، نو دا د ریاست او ټولنې ګډه ذمواري جوړیږي چې د دغې مخه ونیسي. همداراز په افغانستان او عراق کې وسلوال ځوانان پر دې خبرو دوکه کوي چې ګینې بهرانیانو د دوی پر ځمکه قبضه کړي. په مقاله کې راغلي د وسلوالو لاسونه د ځوانانو بچ کولو په لړ کې نږدې خپلوان، پولیس او تعلیمي ادارې ډېر مهم رول لوبولی شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 1400 میله اوږده پوله هم سخت دریځو ته ښه موقع برابروي چې خپل میشن پوره کړي او بیا د پولې بلې غاړې ته واوړي. د مقالې په اخره کې راغلي دي باید چې په خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان کې د وسلوالو ډلو د ناوړه مقصدونو په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړل شي او پولیسو ته د ترهګرۍ ضد روزنه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، ذکر مې تشرته چې د مندوخیلو سیمې ځایی خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ اخکار شوي سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازینی سرکاري روغتون دی هغه د 3 کالو نه وران پروت دی. چارواکي وایي په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه اړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا طارق اورکزی راکوي.
په کورمه کې د مندوخیلو سیمې ځایي خلک د صحت محکمې له چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د ترهګرۍ ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت بنیادي مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه 3 کالونه ړنګ پروت دی. عبدالقادر په نامه د تورغر کلي یو سیدونکی مشال لډو دوای ماشومان او زنانه چې کله ناروغه شي نو دوی بیا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لرې پرتو سیمو ته وړي.
مندوخیلو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د مسوزو قوم خلک ژوند کوي. فضل مولا په نامه
ځای مشر مشال لډو توای د سیمه خلک د صحت په لړ کې ډېر ستونزې لري، نو په کار دی چې حکومت د سرکاري روغتون بیرته جوړولو د دغې غوښتنې ته پاملرنه وکړي.
یکه یوه بیوشي جوړه دی چې تقریبا 18-20 سال کېږي، خو هیڅ قسم ته سټاف ورته نه دی راغلی. واده یې راغلی وخت ورکې کال نیم تېر کړلو، بیا چې کله طالبان وي الغار ورباندې راغلو نو نشره بالکل ختم شوله، ویخ کوڼې هم ختم شوي دي. او د بیچیو یا د ډسپنسري دایوانه دا د دغې علاقه چې وشي صحیح منو کې تقریبا 5 ڈسپنسری لگے گی، یو اسپتال لگے گی، دس علاقے بدی دور جاتا دے
پمزنی کرما کی دو جون میں 2013 کال رہے سے دو اسلوال طالبان پر ضد فوجی عملیات روان دی. ہم سوزو کی فوجی عملیات او اسلوال سرا د نخت اللہ عمل د خلکو کرمو سرا یوشمیر د صحت او تعلیمی اداروں ته هم زیان رسیدلی دی. پمندو خیلو کی امن درات لو رستا زائی خلق بیرتا خپل کرونو تا ستن شوی دی، خو خلق وای شاو خو دو کال تر دو رستا هم رنگ شوی رختون بیرتا جوړ نه کړی شو. د صحت محکمې لمشه چارواکي ایڈیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل په سیمه کې د نخاتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي، هغه ټول به بیرته جوړولی شي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورمه کې درې د صحت بنیادي مرکزونه، یو هسپتال، درې ډسپنسری او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي دي. طارق ورکزی، مشال رډیو، پېښور.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مرا ده وسه مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه
ده چې دا غمینه لښوند سره نشته. دا په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
تاسو مشال ریډیو تغوږی اوس هم زو خبري جنسي ته چرته چې د لوړګي خلک شکایت کوي د بجلی د زیات لوډ شډنګ لوجي ټوبیلونه بند شوي دي او د اوبو د کمی سره مخامخ دي. دوی وایي چې دومره بجلی دی ورته بحال کړی شي چې د ټوبیلونه پرې اوبه راوباسي. خو بیا د خبري جنسي د مرکزي ګریټ سټیشن چارواکي وایي دوی ته د پېښور نه کمه بجلی ورکول کیږي، نو ځکه دغلته لوډ شډنګ زیات وي. خو دوی به هڅه کوي چې د خلکو دغه شکایتونه یو ځل بیا خپل لوړپورو چارواکو ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسی د لوړګي سیمې خلک وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې دلته بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده، چې ورسره یې ټیوبویلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوی دی. په دې هکله د لوړګي زخخیلو سیمې یو تن میرزمان پردی مشال ریډیو ته وایي
ټویل په بجلی چلیږي، چې بجلی رانشي ټویل به څه وچلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي. په زنانه هم ګړی راوري، په یوه ګړی باندې چېرته هغه پوره کېږي. مشکلات اوبه هم چې کوم دي، زنانه په سر باندې راوري، ډېر د لرې نه واړه ماشومان دي، ټول تکلیف تکلیف دی.
او د سیمې یو مشر زړور خان پردی وایي چې دلته دې ټیوبویلونو ته د بجلی یو ځان له تار ورکړل شي.
اشرف
اپریدی
خود اوبو نه بغیر گزاره نشی. کلی او کورو کې هم اوبه نشتا، نو موږ د چی پوریس کې کم سے کا د ټوبیل په سر باندې شپږ غنټې بجلی راکاله شي، نو موږ مسله به حل کیږي.
د خیبر جنسی په لوړګي کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ د علت په حق له مشکله د ایجنسی مرکزی بجلی ګریډ سټیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
لوٹ کم منگل را کئی کا نا لگا دو پیڈر اشپاڑ پیڈر ہی تھی پس تقریباً پیڈر نمبر را دی ہوئی پی ڈی سی جوڑا کڑے دا پیشاور ڈسپیچ سینٹر آگے نا پمنگ لوٹ شیڈنگ کی ہل تے میٹر ہی منگتا لگولی دی منگا روزہ خلق تنگ دی خلق تو بجلی نیچتا خلکو ته اوبه نشته مونږ به بیا هم ورته وایو بیا به هم ورته ولې به نه وایو مونږ چې دغلته ناست مونږ وایو چې د عوامو د ښېګړې دپاره چې دا بجلی چالو وي نو مونږ به خوشحاله یو.
د خیبر جنس د لوړګي خلک وایي چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیوبویلونو نه پرې اوبه راوباسي او دغه ستونزه یې هواره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنس.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکبی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم زو سواد ته چیرته چې په سیدو شریف کې په لسګونو د جمناسټیک لوبغاړو د مقامی ټولنې سره په ګډه کالج کالونی کې له حکومت لخوا د لوبو په میدان باندې د یوې سرکاري ودانۍ د جوړولو خلاف یو احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید په سواد کې د لوبو میدانونه اوران نکړل شي او د سرکاري ودانیو لپاره د نور ځایونه منتخب کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سیدو شریف کې د لوبو میدان ختمولو په ضد جوړ کړی شوی احتجاجي مظاهره په موقع د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکي د مقامی ټولنې مشره نیلم ابرار وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت پالیسي وه چې په هر تحصیل کې بعد د ماشومانو لپاره د لوبو میدانونه جوړوي. ولی دلته خوشته د لوبو میدان ختموي ځکه دوی په احتجاج لاس پوري کړی دی.
یو څو ورځې مخکې چې مونږ خبر شو د دې افتتاح شوی ده د پی ټی آی ګورنمنټ طرف نه باقاعده د ریسکیو آفیس لپاره او د هغې له وجې زموږ ټول واړه چې دي هغه متاثره شوي دي ځکه وړه نه لوبو لراتلی شي نه جمناسټک زده کول لراتلی شي. مونږ صرف ریحام خان ته دا ریکویسټ کوو چې تاسو چایلډ سټریټ امبیسډر یې نو کم واړه چې اوس هم ځان له لوبې کوي ځان له سپورټس زده کوي ځان له جمناسټک زده کوي هغه وړو نه تاسو ولې سټریټ چایلډ جوړوئ چې هغه راوځي په لارو کوڅو کې بیا ګرځي. برای مهرباني یا د ریسکیو آفیس لپاره دویم ځای وګورئ او یا چې دی د دې وړو لپاره دویم ځای وګورئ چې د خپل کم جمناسټک او دا چیز زده کوي چې دوی اخیستې لاړ شي.
مظاهره کې شریک د جمناسټک یو استاد حبیب الله وایي چې کال 2001 نه دوی ته دغه میدان ځلی انتظامی حواله کړو او دوی د سیمې په سونو ماشومانو ته دلته ویډیا په خپل شوق جمناسټیک او نورې لوبې ازدګوي. کچري حکومت دغه فیصله واپس وانه غستانو دوی به په دغه احتجاج نور هم غزوي.
زموږ ماشومان ما د دې سواد خاونه جوړ کړی او پاکستان کې میډل ګټلی کپرس کا داز موږ ته ایشو نشو زبا الکان په دې روډ باندې به گیم کوم او کپ دې روډ باندې الک پرس کا خوښ شو د دې ذمہار په صوبایي حکومتي او که دې نه مونږ نشو مونږ به بو کړتال کو او که دې نه مونږ نشو مونږ به د پزیاکیم دفتر مخې ته مونږ خصوصي وکړو او دا به د سواد تاریخي چې په پاکستان کې بلکې دسی په سپورټس لیونی بچا نه لیدلی چې هغه به خصوصي کړي.
د لوبو میدان په ختمېدو یو لوبغاړی وقاص خان وایي چې حکومت خو دوی ته د لوبو کول لپاره سنور سا اسانتیاګانې نه ورکوي بلکې د غشته میدان ترې اخلي.
بس دغه یو ځای نور په سواد کې بل جمناسټیک کېډ مینشته نو هغه خو مونږ ته لوسه پورې د مل د مټس بندوبست لکه مونږ روپې نه درکړي مونږ چې کم سامان دي په خپل پیسې هغه سره په خپل شوق او د غره بارونه هغه سره د زموږ څخه پغورا کړل او هغه ځای زم نه ناغودم نه اخلي.
سیدو شریف لوبو میدان باندې سرکاري ودانۍ جوړولو او احتجاج کوونکو دغه ستونزو په اړه موچی کله د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې په سرکاري ریکارډ کې دغه ځای نه د لوبو میدان دی او نه پارک.
نو د ګورنر زمګي دا پرخېم شې زمګي پرتی له خوانې نه دا خو ضروري نه چې ټول شې زمګي پرتی او دا خلک عاشق خبر تکي عاشق بدل نه دي دا مخه مخه چې به چا باندې مسکول جوړي دي چې باندې لګاله جوړي دي چې باندې قوم د فارس بل څه جوړي دي هیڅ خبر خو نشته چې یاره دا خلک به زمګي به دوی دوه پاتې.
فضل حکیم زیاتوی بیا هم کچري دوی ته د ریسکیو دفتر لپاره بل ځای میلاو شو نو دوی به په سرکاري توګه دغه فیصله بدل کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په روانه خبرونه کې تاسو لپاره په یو شمیر موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه لرو اوریدلې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه د غرمې د 12 بجو لنډ خبرونه اورو.
د جنوبی وزیرستان د پارلیمان غړی جمال الدین او یو ناپیژندل شوی چارواکی وایي چې د تیر جمعې په شپه د جنوبی دلې د اسماعیل خان د ګومل د نیلیکت سیمې نه نامعلومو وسلوالو د پاکستانی پوځ د تعمیراتي ادارې اف ډبلیو او دوه ویشت هغه کارکوونکي تښتولي دي چې په یادو سیمو کې یې د یو سړک د جوړولو په پروژه کار کولو. تر دا مهال د دغو کارکوونکو د تښتونې ذمهواري کومې وسلواله ډلې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې د یادو سیمو د دوو بازارونو میرعلي او میرامشاه د بیا آبادکارۍ لپاره یې متعلقه قبیلو سره ونډه کړې ده. د یادو سیمو مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدي تېره ورځ د دغې غونډې تفصیلات مشال ریډیو ته وویل. افغان حکومت د ژمي د رارسېدو مخکې له کورونو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره د تیارو خبر ورکوي. تیره ورځ په برسل کې د بالکان د او یورپي هیوادونو مشران د همکارۍ په 18 نقاطي پلان صلاح شول چې له مخه به د بالکان هیوادونو ته د تاریکي وطن د ورتلو لړۍ منظمه کول وي. په کینیډا کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په غربي سیمه برټش کولمبیا کې د سیلانیانو د هغه یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو شمېر مرګونه شوي دي چې په پیسفیک سمندر کې د ویلز کبانو ننداره کوله. وروسته له دې چې د پولینډ د ملي انتخاباتو ابتدایي نتایجو د قانون او عدالت د ګوند بریا وښوده او اکثریتي څوکۍ یې وګټلې، د دې هیواد وزیر اعظم ایوا کوفاچ خپله ماتې ومنله. په داسې حال کې چې په روس د یوکراین لخوا نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د یوکراین او روس ترمنځ مستقیم پروازونه بند شول. پروازونه پرون وروسته له هغې عملا بند شول چې دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر نوریده. اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اگرچه نه هم محرم په ورځ بولان او جیکب آباد کې دوه چاودنې وشوې چې پکې د څلوېښتو نه زیات کسان ووژل شو، خو د شکر خبره دا ده چې د عاشورې ورځ امن سره تېره شوه. ادارې وایي بولان او جیکب آباد د سانحې نه ظاهرېږي چې وسلوال تقریباً ګډوډ شوي دي، خو د هغې ځینې عناصرو خپله توجه په لرې پرتو سیمو کړې ده. ادارې زیاتوي امکان ده چې د وسلوالو خلاف کاروای نه پس اوس دا وسلوال په لرې پرتو سیمو کې ځان له دسې حاصلولو په کوشش کې وي، باید چې حکومت دغه اړخ ته هم پام وکړي او داسې جرایم پیشه خلکو د ځایونو هم نگرانی وکړي چا چې په قبایلي سیمو کې پناه اخیستې ده. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د وړوکي ښارونو د لارو هم سخته څارنه پکار ده، او بل دا چې هغه خلکو باندې هم نظر وساتل شي کم چې دغه وړوکي ښارونو کې عرسي یا مستقل اوسېدل غواړي. ادارې اخیره کې لیکي بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات وشو، نو باید چې د مقامي ادارو د غړو کومک هم حاصل کړی شي چې هغې د خپلو علاقو په خلکو نظر وساتي. په همدې موضوع آش ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بولان او جیکب آباد نه علاوه امن او امان په حواله سغټه پیخه مخې ته را نغله، خو پکار ده چې سکیورټي انتظاماتو کې د مقامي ادارو نمائندې هم شامل کړي شي، ځکه چې مقامي نمائندې د خپل علاقې د هلو سلو نه خبر وي او د خپل علاقې اوسیدونکي هم پیژني، نو دوی په نوې او شکمند خلکو نظر هم ساتلی شي. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په دې لړ کې خبره هم کړې ده، خو ضرورت دې ته د عملي شکل ورکولو دی او هیله ده چې د دې نه به د سکیورټي نظام نور هم ښه شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کرکټ په میدان کې د پاکستان عظیم کرکټر یونس خان یو بل ریکارډ په خپل نوم کړو. د پاکستان لاړخه یونس خان وړومبی لوبغاړی دی چې 9000 رنزونه یې جوړ کړ. ادارې وایي په دوبۍ کې د انګلینډ خلاف یونس خان نه صرف اعلی او ذمہدارانه لوبي مظاهره وکړه، بلکې یو نه دوه ریکارډونه یې جوړ کړ. ادارې په وینا یونس خان ته د کرکټ په نړۍ کې د کینګ خان نوم هم ورکړی شو، او پاکستان کرکټ بورډ لاړخه ورله د 100 روپو د انعام اعلان هم شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي د کرکټ مینوالو ته د خپل ټیم نه ډیر امیدونه دي، باید چې د پاکستان کرکټ ټیم د ښه بیټنګ او باولینګ مظاهره وکړي، او که د سیریز پاکستان وګټلو نو د یونس خان خوشالیانې به هم دوچند شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د تیرو لسو کالونو زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې گیتا نن نوی ډیلی ته روانه ده. هغه څه ویلې خو نشي، خو داسې معلومیږي چې ډیره خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې باید نړیوال او زیات پام د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ورکړي. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو. ای پی خبری اجانس لکی په پاکستان کې د تیر یوې لسیزې نه د زیاتې مودې پورې ژوند کوونکې د هند گیتا اخر نوې ډیلی ته روانه ده. گیتا نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي، خو هغې په یو فوټو کې خپل پلار، ورور او مور وپیژندل. هغه څه ویلی خو نه شي، خو په اشارو یې د خپلې خوشحالۍ اظهار وکړ. تمه ده گیتا نن د ګل په ورځ خپل وطن هندوستان ته لاړه شي. هغې په پاکستان کې دغه وخت کراچۍ په ایدی مرکز کې تیر کړ. هغه اوس په دغه مرکز کې ملګري او دوستان لري. گیتا دغلته د لسونه زیات کلونو پورې وخت تیر کړ او هر ورځ یې د خپل کور په اړه فکر کړی دی. بلکیس ایدی وایي د گیتا او د هغې د کورنۍ ډی این ای ټیسټ شوی دی او له دغې وروسته دوی اوس پر دې باور دي چې گیتا خپل اصلي خاندان ته ورکول کیږي. گیتا چې اوس په یې عمر د 10 کالو زیات وي، په لاهور کې په یو ټرین کې موندل شوې وه چې وروسته ایدی مرکز ته په حواله کړل شوه، خو هغې ته دا معلومه نه وه چې څنګه د پاکستان سرحد راواوړي ده او هلته یې کورنۍ چیرته ژوند کاوه. هغې ته گیتا نوم هم ایدی مرکز ورکړی دی. ای پی لیکي کله چې د هندي فلمی ستوري سلمان خان په فلم بجرنګی بایجان کې د گیتا غوندې د یوې پاکستانۍ ماشومې کیسه بیان شوه، نو د گیتا خبره هم وړاندې کړل شوه. هغې اوس د خپلې کورنۍ یو تصویر پیژندلی او هغه یې فریم کړی چې هر وخت یې له زړه سره نږدې ساتي. د گیتا ملګري وایي دوی به په هغې پسې ډېر خپه وي، خو پر دې خوشحاله دي چې هغه خپل وطن ته ځي او خوشحاله ده. بلخوا ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو 14 کاله پوره شو. 14 کاله وړاندې په اکتوبر کې امریکایي عسکر دغه هیواد ته تللي وو. دوی د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې برخه واخیسته. په لومړیو کې زیات پام عسکرو ته ورکړل شو چې دغه یو ضروري کار هم وو، خو باید اوس نړیوال د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته هم ورکړي. سارا چې په امریکایي پوځ کې کار کړی دا غواړي افغانستان ته لاړه شي او هلته د پرمختګ په کارونو کې برخه واخلي. هغه وایي دا هر څه د دې لپاره ډېر په زړه پورې دي ځکه دا غواړي افغانستان وویني، خو وایي دا هر څه دومره اسانه هم نه دي. دا به وخت اخلي چې دوی په دغه هیواد کې د خلکو زړونه وګټي. سارا وایي دی په عراق کې خپل ټول ملګري وبایلل او دا نه غواړي په افغانستان کې هم داسې وشي. هغه وایي باید اوس نړیوال عسکر په دغه هیواد کې د افغان ولس لپاره پاتې شي او د دوی د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز پیښه د حکومت ولی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شوه. محمد حنیب اتمر دا سرګندونې په هغه غونډه کې کړې دي چې پرون مازیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسوالو طالبانو په کندوز د برید په وخت ورانې کړې وي د بیا جوړولو په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډیره بهرنیو ډیپلوماټانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپل ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر وویل د کندوز پیښه یو لوی چلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بېلابېلو اړخونو په اړه بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي غونډې ته په وینا کې د کندوز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندوز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوستو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندز د حمله پر مهال ویجاړې کړې وې. خو د کندز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادي راډیو ته وویل چې د کندز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتي پوستې فعال شوي او ډېر ژر به یو شمیر نور هم فعال شي.
چند روز پیش ما قطعه خود را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا هم قریب
څو ورځې مخکې موږ خپل یو شمیر قوتونه ځای پر ځای کړل او ځینې ځایونه چې پاتې دي هلته به هم ډېر ژر زموږ ځواکونه ځای پر ځای شي څو خلک په آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. د کندز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونیو غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو لیکنه کې په افغانستان کې د رواني جګړې موضوع راخستل شوې ده. لیکنه وایي دا چې طالبانو په دې وروستیو کې کندوز ښار ونیو او ورپسې یې بیا د فاریاب ولایت په مرکز میمنه برید وک افغانانو پر خپل امنیتي ځواکونو باور له لاسه ورک او د خپل ښارونو دفاع ته یې خپل مټې وهلې دي. د دغه لیکنې مهمې برخې زموږ د همکار هارون باچانا ورو
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکنه وایي له هغې وروسته چې افغان طالبانو د درې ورځو لپاره د کندوز ښار ونیوه هغوی د افغانستان د یو شمېر نورو مهمو ښارونو لاندې کولو هڅې پیل کړې. د لیکنې تر مخه طالب وسلوالو چې پخوا ورته د کلیوالو یاغیانو په توګه کتل کېدل اوس د افغانستان پر ښاري سیمو حملې تیزې کړي چې دغه کار یې افغان امنیتي ځواکونو په هغه هېواد کې میشتو بهرنیو سرتیرو ته سترې ننګونې جوړې کړې دي. لیکنه کاږي د کندوز له سکوته یوه اونۍ وروسته طالب یاغیانو د افغانستان د شمالي ولایت فاریاب پر مرکز میمنه برید وکړ. د میمنې اوسیدونکي وروسته له هغې چې پوه شول چې امنیتي ځواکونو خپلې پوستې خوشې کړي مجبور شول چې د خپل ښار د حفاظت لپاره وسلې راواخلي. په لیکنه کې په میمنه کې د یوه هوټل چلونکي له خولې ویل شوي چې په هغه شپه چې پر میمنې وسلوالو برید وکړ دغه ښار د هغه کور په څېر و چې دروازې نه لري. له خلکو سره بل انتخاب نه و خو بس دا چې د وسلوالو پر ضد ودرېږي. دا چې د کندوز د نیولو پر وخت پر طالبانو د هغه ښار د اوسیدونکو د لوټلو د هغوی د ډلیزو وژنو پر ښځو د جنسي تیریو خبرونه خپاره شوي ول د میمنې ځینو اوسیدونکو له ښاره تیښته غوره وګڼله. هغه چې په ښار کې پاتې شول خپلې حکومتي تذکرې وسیزلې د خپلو ماشومانو د پولیو واکسین واسناد او همداراز د خپلو میرمنو بیلو پټې تصویرونه یې وشلول. په لیکنه کې د میمنې ښار د اشرف دکاندار کیسه لیکل شوې. نوموړي خپل دولس زامن او د گاوند یو شمېر دکانداران جمع کړل ورته ویل راځئ چې د خپل ښار دفاع وکړو راځئ تر هغې وجنګیږو چې په بدنو کې مو د وینې اخرني څاڅکي پاتې وي. مخکې تر هغې چې اشرف د طالب یاغیانو پر ضد جګړې ته ووځي خپلې دوه میرمنې او شپږ لوڼې په یوه کوټه کې سره بند کړې او ورته وویل که مو ستاسو عصمتونه له وسلوالو بچ نه کړی شول بیا مو نو خپله وژنو. لیکنه وایي که څه هم د طالبانو وروستي خوځښتونه په شاته مبول شوي خو افغانانو د خپلو امنیتي ځواکونو پر ظرفیتونو چې د ناټو لخوا تربیه شوي یو لړ پوښتنې ولاړې کړي دي. په لیکنه کې د فاریاب پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې د مشر اشرف شریفي خبره راغستل شوې چې ویلي دي د میمنې خلکو د ملیشو د رول په ترڅ کې هغه ښار له یوه لوی ناورین څخه بچ کړ. نوموړي زیاته کړې چې ځایي خلکو په افغان امنیتي ځواکونو خپل اعتبار له لاسه ورکړی. لیکنه زیاتوي واشنگتن تیر او نه ورسته لاغه چې ولسمشر براک اوباما ومنله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالب وسلوالو ضد جګړه لا هم په واځي ځان نشي کولای له افغانستان د امریکایي سرتیرو د استلو بهیر ورو کولو پریکړه وکړه.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لندو سپو 2013 14,500 13,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د یو سل شلو بې ځای شو کورنیو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی د مشال ریډیو افغان څنګه تا ویلي په دغو خوراکي موادو کې اوړه، غوړي، چای، چینی او یو شمیر نور خوراکي مواد شامل دي چې سباندې 2 میلیون افغانۍ ارزښت لري. د کرکټ بورډ له مرستیال خاغلی فضلی سره زمونږ همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړې او په سر کې ته د دغه مرستو په اړه تفصیل پوښتلې.
ادارې داسې یو پریکړه وکړه چې یو دوستانه سیالي په لار واچول په پلازمینې کابل کې. لوبې په دوران کې 1000 افغانۍ ټکټ به کم دوستان چې د لوبې لیدلو ته راکړل، او یو څه نور د افغانستان د کرکټ بورډ ټولو مامورینو هر کس خپل د 1 میاشتې معاش، نیم معاش د دوی دپاره جمع کړي، چې په مجموع کې تقریبا 1,48 کورنۍ دپاره موږ 2 قلمه مواد برابر کړي. سره د افغانستان د کرکټ بورډ سره چې یو ځوان تاجر و هغه هم 1,48 بوجۍ اوړه دا زموږ د کومکونو سره یو ځای کړل چې دا نن یې توضیح وسول د کندوز هر خلکو چې واقعا دوی ټول مستحق وه.
فضلی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې په مرستاسو خوراکي موادو کې کوم کوم مواد شامل دي او څومره لګښت پرې راغلی دی؟
بالکل، تقریبا په دې کې هر فامیل ته یو د اوړو بوجۍ اوړه او یو بوجۍ غنم، په دې کې غوړي، برا، چاوی، لوبیا، یعنی چې په مجموع کې 2 قلمه مواد کیږي. او څومره زیادی چې موږ ټوله کړې تقریبا د 60 لک شاوخوا په افغانۍ کې د دغه ارزښت درلودی چې موږ ټوله هغه مستحق خلکو ته چې د دې نه مخکې 2 هفتې مخکې زموږ هغه کاري ټیم راغلی و ټول هغه مستحق کورونو ته کارډونه ورکول شوي دي.
دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د بې ځای سوو کورنیو سره مرسته کړې، له نورو ادارو څخه مو غوښتنه څه ده تر څو د ضرورت په وخت کې د هغوی لاسنیوی وکړي؟
واقعا دا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې چې یو تاسو ته معلومه د سپورټس یا ورزش هغه سفیر د سولې د سرحد نه لري، نو موږ په ټولو هغه ملي تجارانو پر هغه ټولنو چې دوی په وس کې څه توان وي چې د افغانستان په هر ولایت کې دغسې مشکلات راځي یا نور څه طبیعي پیښې راځي، باید موږ افغانان یو بل پله لاسنیوی وکړو او د خارجي مرستو په انتظار ونه شو. نو دغسې نور ملي تجاران که دې ته واچېږي او دوی دغه همکاري وکړي، نو په راتلونکي کې به د اقل هغه زموږ ستونزې چې د دغه ستونزو سره موږ تاسو ته 10-30 کاله دغه انقلابونو سره لاسو ګرېوان یو، هغه مشکل ته به د اقل رسیدګي وکړو. اما غواړو چې په داخل کې هم د خپل افغانانو او ځوانانو سره همکاري وکړو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د ختیځ زون د 2 ولایتونو لپاره په ننګرهار کې د 202 شمشاد زون په نوم د امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ مرکز پرانستل شو او د زون د مسؤل د پیژندنې مراسم هم ترسره شو. تفصیل د باز محمد عابد نه.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم چې په دې وروستیو کې صادر شو، د امنیتي ادارو د همغږۍ په پار د هر زون لپاره په خپل سیمه کې مرکزونه لازمی وګرځول شول، چې په ننګرهار کې هم د شرقي ولایتونو د زون مرکز پرانستل شو او قماندانی په رسمي توګه امنیتي ادارو ته ور وپیژندل شو. د زون د قماندان د پیژندنې په دې غونډه کې د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد چې تر دې وړاندې د زون په کچه د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ چاري هم پر مخ بولي، د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل چې د سیمې د امنیت د تامین لپاره به د 202 شمشاد زون قماندانۍ سره په همغږۍ کار کوي.
د 202 شمشاد زون سره به موږ ټول امنیت قماندانان، سرحدي پولیس، عامه نظم، قانونو پر بنیاد باندې همغږي ولري. د دوی د لایحه د وظایفو مطابق به خپل کړنې ترسره کوو او د دې نوې زون د بسا کولو لپاره موږ ټول افسران کوشش وکړو، هلې ځلې وکړو تر څو دا زون پر پښو ودرېږي او بل اخره په دې شرق زون کې امن تامین شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل چې د شمشاد زون د مرکز په پرانستو به نه یوازې دا چې په ختیځ زون کې د ملي امنیتي ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شي، بلکې له مرکز سره به یې اړیکې نورې هم پیاوړي شي.
پلی خاورې نه دفاع کول هغه لوی جهاد دی چې 13 هفتو کې تاسو ولیدل چې علما کرام قربانی فتوا ورکړه. زه مطمئن یم انشاءالله تر جناب بیگ صاحب پر اتک سره به د ملکی او نظامی بخش کې هم دا همغږي زیات شي، د مرکز سره به لازم انګنور روابط تقویه شي.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال داد محمد په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې د شمشاد زون له مرکز سره به کشفی او استخباراتي ادارې اوږه په اوږه کار وکړي.
د ملي امنیت د ریاست په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ او باور درکوم چې د وطن په مقدسو او لوړو وظایفو کې به کشفی او استخباراتي ادارې ستاسو سره اوږه په اوږه هغه لازم او ضروري معلومات چې د دښمن د ټکولو او د لمنځه وړلو کې ضروري وي تاسو سره به په وخت او زمان سره شریک کړلی.
د 202 شمشاد زون قماندان مل پاسوال جورابی کویل لدینه چې په ما باندې باور شوه زه هم په تاسو باور لرم او تاسو نه ملاتړ غواړم چې تاسو سره یو ځای کار وکړم. په خو می هم دلته شپږ کاله خدمت کړې او اوس هم حاضر یم چې خدمت وکړم.
ټول هم حاضر هستیم چې خدمت یې انجام بتیم.
د ویلو د چې د 202 شمشاد زون د امنیتي ادارو د همغږي دغه مرکز د بیسودو ولسوالۍ بینیګا سیمه کې د پولیسو په حمایوي کنډک کې پرانستل شو چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، فروان، کاپیسا او پنشیر ولایتونو د امنیتي ادارو ترمنځ به په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په ګډه به کار سره کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 12:30 بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تیره شپه په مومندو ایجنسی کې بارانونه شروع شوي دي چې د بارانونو دا لړۍ لا هم په دمه دمه روانه ده. د مومندو ایجنسی د یک غونډه علاوه په نورو اوو تحصیلونو کې هم ځمکه په دغه بارانونو خړوبېږي چې دغه سیمو کروندګر بیا وایي د غنمو کارته تیاری نیولې ده او بارانونه هم ډېر په ښه وخت وشول. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزینه.
له تیرې شپې راهسې په مهمند ایجنسۍ کې بارانونه شروع شوي چې بیګا ماښام په کلي قرارې راغلې. تلل مزمکو کروندګر وایي چې باران په داسې وخت وشو چې هغوی ته د غنمو کار لپاره وتره جوړې کړې او بس په روانه هفته کې به هغوی په ځمکو تخمونه او سرې وشیندې. د ساپو د سیمې فضلي ودود ساپه چې په خپل هم غنم کوي وای چې د هغوی خو نور روزګار نشته. سیمه یې تر هغري لوجې ځپل شوي، روزګارونه هم ختم شوي دي، خو بس کال په کال غنم کوي او هغه هم د باران په اوبو.
ټول انحصار چې کوم دی د خلکو په زمیندار باندې دی، په کرکیله باندې دی، نور د څه غټ روزګارونه او کاروبارونه دلته نشته دي. د زمیندار خو هم بس دغه یو کرکیله یې په پټي کې لګي او بل چې کوم دی هغه سروي ساتي، دا غینه چې کوم دی ځان ته غوړي شو شو د شو دغه دغه کوي.
احمد یار خان د سرو شنبار اوسیدونکي دی، وای چې هغوی به هم غنم کوي خو د حکومت لخوا ورته په کیمیاوي سرو پابندي ده، نو د باران نه خو به ګټه پورته کړي. ولې غنم به خوار وي؟ ځکه چې د طاقت لپاره ورته سره نشي ملاو.
زمونږ خلل نظم کې دی ګډه شي په کار باندې 2-3 ورځې کې لاس پوری کوي. باران څومره ایدل زمونږ ته خوشاله د دین علاوه اوس قسم په خوره کزما کوم له فصل په اله چې کم پټي به شل منه فصل کاوه نو اوس به کې دی شي خاورې مورین اوس په 5 منه او لاس منه کوي. زمیندار په دې باندې له خپارې به سور دي کنه.
بل خو سرکاري انتظامیه وای کڅوک سره وړل غواړي نو هغه نه دی اجازه واخلي او هغوی به ورسره خامخه مرسته کوي. او د فاټا سیکرټریټ د لایولیهود پروګرام یعنی ال پی ایچ د محمد ایجنسی مشر حمید الله کروندګرو ته مشوره ورکوي
چې هغه داسې تخم وکړي تصدیق شو دا سیډي دا به ډېر بهتر او غوري او دا تخمونه چې کوم دي مارکیټ کې هم ملاويږي. د محکمې زراعت مومن ایجنسی هغه وایي چې را موږ سره هم دا تخم موږ راوړې دي او موږ ذمہدارو ته په خبره ورکولې شو. خو د دې سره سره یوریا یا د ډی پی چې کوم ډوز دی هغه خو پورا کافي ورکی او کو هغه نوی مطلب ور سره ډیرانی سره وي هغه ډېر ښه ده چې هغه استعمال کی په ټیم باندې په مقابله او پټه چې کوم دی خو تیار کی.
او یاد دی وي په محمد ایجنسی کې یوازینې د کوزه محمد ایجنسی یک غونډ تحصیل نهري اوبه لري. ولی د نورو وو تحصیلونو ځمکه د باران په اوبو فصل کوي او هغه هم په کال کې صرف غنم. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو 400 ته چرته چې د غنو فصل وهل شوې ده اوس په غاڼو کې د ګړې د جوړېدو کار روان دي. د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان هم یوې غاڼې ته ورغلې او هلته یې د یو سو کسانو سره د ګړې په جوړېدو خبرې کړې دي.
دا چرسدی په کلیوالو سیمو کې د 1300 هفتو راسه غاڼې شروع شوې دي. د غاڼو کې کارکونکو زمیداران وایي چې موجوده وخت کې د جنریټر استعمال سره د پخوا په نسبت د غاڼو کار اوس اسان شوی دی. اوړاند چې کم کار به مزدورانو کوو هغه اوس د جنریټر نه دوی اخلي او همدغه وجه ده چې د ګړې په پیداوار کې هم زیاتوالی شوی دی او د وړاندې په نسبت کار په اسانتیا او زر هم کیږي. همدغه وجه ده چې پخوا به په یو ورځ کې درې پوره یعنی درې بوجې ګوړه ویستل کېده او اوس د جنریټر له وجې شپږ پوره یعنی شپږ بوجې ویستل کېږي. د چاسادی ترنو سیمو کې په ګاڼه کې د 13-13 کال نه کارکونکي تورې زمیندار وایي
دا روزګار زمینداری خو زه ډېر وخت نه کوم. پخوا د کلبو ګاڼې وې او تکلیفونه زیات وو. بسار سړی به د خپل ځان نه زور وخکو. اوس چې کوم دی اوس خو جنریټر رالل دی، مشینان رالل، اوس خو مطلب دا د ورځې څلور پوره اوباسي، درې پوره اوباسي، بس بیا دي
د دغه غاڼې مالک ظریف خان وایي چې غنی غاڼې کولو او ګوړه کولو کې او پوری مزدوران لګي او په یو پور راحتو کې خوشا سلور غنټې لګي.
دا په کال کې دا کرل کېږي او دا غاڼې کېږي یو کال د بهې غاڼې مل وروړو. دا کډیر خلک داسې چل کېږي دا څه دا کرے وي څه خپل غاڼې دی چا لګي چا ډیری باندې باندې په جنریټر یو غنټې لګي او په خولو باندې په چې مضبوطو چوکماری لګا داسې لګي دوه غنټې به لګي نو درې شپې تقریبا بیا دل تک چې راته یاره
هم دغه سیمه یو کس نصرت حسین وایي چې د ګړو استعمال ډیر مفید او په ډیرو ځایونو کې دوی کوي چې د ګړو شربت او چه ډیر عام استعمال دی.
ګړو خو ډیر خشیره د ګړو خو په مختلفو سیزنونو کې استعمال دی، چایو کې داغه استعمال دی، شربت کې د ګړو استعمال دی، بلکې زمونږ په علاقو کې خو مطلب دار خلک ته امر په امرسو کې دغه کې د ګړو استعمال کوي، په غونځاخو کې د ګړو استعمال کوي. ګړو خو ډیر خشیره او دا په مختلفو دغه کې په کار راځي. د ګړو نه خو ګیرو ټایم خم پخېږي او بل خبره دار چې لکه سړی روټه خوري نو مر پسې ګړو خوري کنه.
د پاملله چې د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی علاقو کې په دې ورځ شپو غاڼې او د ګړو جوړول عمل پیل شي چې د ملک زیاتره برخو نه علاوه ګوانډي هیواد افغانستان ته د ګړو رسول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
جہان پمخ بنوی ہستا بوند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنوی ہستا بوند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا شاہ سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا ہستا بند دل برا دل نواز شو سازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشو سازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جهان پمخ بناوی حسی تا غند دل برا تل بے باکا تشتفاکا